کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو لپاره یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنوري است نوري هر کله کوم و وری چې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی و غړي فوزي کوفي وای کنړی د افغانستان د سولې روانې ټکنې پروسې ته به حوصلې شکایت طالبان ځان هم د جګړې په ډګر هم د سولې په پروسه کې برلاسه یو بولی پر دې او د سولې د روان ټکنې بهیر په اړه به د چارو د یو کتونکي نظر واخلو نور موضوعات مهم په دې خبرونه کې راغون کړي خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو دا خبرونه اسد الله الدین اوروي
ناتو وایي وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتو پریکړه کوي د نړۍ بیلابیل هیوادونه د کورونا واکسین د اکمال تابعیت نیسي او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اته لوبغاړي په کورونا اخته شوي بشپړ خبرونه د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو غړي هیوادونه او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي ینس سټولتنبرګ دا خبره د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبري کانفرنس ته وکړه
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول له افغانستان ووځو که پاتې شو دا پریکړه به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو وشي دا پریکړه به د ناټو د ټولو شریکانو تر سلا مشورې وروسته کیږي په را روانه فبروري میاشت کې به د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي د امریکا او طالبانو د دوه هېدو هوکړې له مخې ټاکل شوی امریکا د 2020 کال تر مې میاشتې پورې ټول پوځیان له افغانستانه وباسي د اورزګان د والی ویاند وای په گیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونه بې ځای شوه ته د عجل مرستو لړۍ پیل شوې په گیزاب او دهراود ولسوالیو کې له 13 میاشتو د سختو جګړو له کبله د اټکل له مخې 15000 کورنۍ بیلابیلو سیمو ته بې ځای شوې د والی ویاند احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل
تیرونی په گزاب ولسوالۍ کې څه کم نسو کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته توزیع سلام داشان سبا او بل سبا کې په دیراوت ولسوالۍ کې تقریبا 1050 کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو توزیع پیلېږي البته دا یوازې په ولسوالۍ کې
ساحل وای مرکز ترین کوټ ته د بې ځای شو لپاره حمله یوې میاشتې د همکارو مرستندوی ادارو په مرسته د بشري مرستو لړۍ روانه ده د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د لاجورد په نوم د فلمونو د فستیوال عمده هدف د خصوصي فلمونو د تولیدونکو هڅول وو په کابل کې دغه فستیوال لاس ورځې مخکې پیل شوی وو چې په لسګونو هنري مستند او نور فلمونه پکې نندارې ته وړاندې شول د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
منګه په همدې موخه باندې دغه جشنواره په لاره واچوله ترڅو په خصوصي برخه کې سینماګران او فلم د برخې هغه مخکخان چې په دې برخه کې ډیر کار کړی دی تشویق کړو زیات پکې هغه فلمونه او مستند فلمونه و چې خصوصي پروډکشنونه جوړ کړي وو او د حیات له لورې د ارزونې وروسته هغوی ته جایزې په بیلابیلو برخو کې ورکړل شوې
په دغه فستیوال کې د 210 فلمونو له ډلې 55 غوره فلمونه د اصلي سیالۍ لپاره غوره شوی وو چې د کابل په 9 سالونو کې نندارې ته وړاندې شول افغان فلم پرون په یو اعلامیه کې ویل نږدې 5000 کسانو دغه فلمونه وکتل خبرونه له ازادي راډیو ناوړی د نړۍ بیلابیل هیوادونه د کورونا د واکسین د اکمال لپاره تابعیت نیسي دوی د دې لپاره پلانونه جوړوي چې وکولی شي خپلو خلکو ته د واکسین لومړني دوزونه په څو اونیو کې ورسوي د کورونا د واکسین د رسولو لپاره داسې وخت هڅې چټکې شوي چې کووېډ-19 ناروغي په ډېرو سیمو کې زیاته شوې ده هیله مندې شته چې د همدغه میلادي کال تر پایه کورونا واکسین د تطبیق لپاره چمتو شي د کورونا د واکسین دوه مخکښې جوړونکې کمپنۍ مدرنا او بایوټیک فایزر وار د مخه په دې هڅه کې دي چې په امریکا متحده ایالاتونو او اروپا کې د واکسین د بیړني تطبیق اجازه ترلاسه کړي د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې نږدې 4.5 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې په کورونا اخته شوي چې له ډلې یې نږدې 1.5 میلیون تنه مړه شوي دي د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د ایسارو لکونو ماڼوګانو وضعیت ته رسیدګي وشي. دا ماڼوګان یا د بیړیو کارکوونکي، چلوونکي او خدماتي منصوبین د کووېډ 19 یا کورونا وبا په خاطر د بیلابیلو هیوادونو لخوا د سفر د محدودیتونو په سبب څو میاشتې له کورونو لرې پاتې دي او د بیرته ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان 193 غړو پرون په یوه غیر اجرایي پریکړه لیک کې له دولتونو وغوښتل چې کورونو ته د دغو ماڼوګانو د ستنېدو غم وخوري. شاوخوا 400,000 د خلک په بیلابیلو سمندرونو کې ایسار دي او د ستنېدو اجازه نه لري. چین، فلیپین، اندونیزیا، روسیا او اوکراین هغه 15 لومړني هیوادونه دي چې د نړۍ د 90% تجارتي مالونو د انتقال بیړیو ته خدماتي کارکوونکي یا ماڼوګان ورکوي. او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اته لوبغاړي په کورونا اخته شوي. دوی د نیوزیلند په وړاندې د لوبو لپاره د ملي ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته تللي. د نیوزیلند د روغتیا وزارت چهارشنبه اعلان وکړ چې نن د یو لوبغاړي ټیسټ مثبت راوتلی او په دې سره په کورونا د اخته پاکستاني لوبغاړو شمیر اتو ته رسیدلی. په تیرو څو ورځو کې د وو لوبغاړو د کورونا ټیسټونه مثبت وتلي. پاکستان او نیوزیلند د ډسمبر له 13 درې شل اوریځې او دوه ټیسټ لوبې پیلوي.
لا اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړي فوزیه کوفي وایي که نړۍ د افغانستان د سولې روانې ټکنۍ پروسې ته بې حوصلې شي، ښایي طالبان ځان هم د جګړې په ډګر او هم د سولې په پروسه کې برلاسی وبولي. په دې اړه چې نړیوال چې شاوخوا 40 کاله په افغانستان کې ښکېل دي، نور باید څومره صبر وکړي چې په دې هېواد کې سوله ټینګه شي. د چارو له یو کتونکو سره غږیږو. په اورزګان کې د یوې کورنۍ څلور غړي هم چې ټول نابینایان دي سولې ته تږي دي. په کندهار کې د لومړي ځل لپاره په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحۍ د عملیاتو امکانات برابر شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د عدلي وزارت په دې اړه چې آیا د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیاسي ملاتړ په بدل کې د محکوم شو د بخښنې ژمنې کړې څېړنه کوي. هم نور معلومات اورېدلی شئ. او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونیز خپرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو لمړی د سولې موضوع ته. د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی و غړي فوزیه کوفي وایي نړۍ ته نه ښایي چې د افغانستان د وضعیت او د سولې د روان بهیر په اړه بې حوصلې شي. میرمن کوفي چې پرونی د سولې په اړه په یوه غونډه کې ګډون کړی ویلي، هغه وخت چې نړۍ بې حوصلې شي طالبان به په مذاکراتو او د جګړې په ډګر کې ځان برلاسی وبولي او نور به د مذاکراتو دوام ته ژمن پاتې نه شي. په عین حال د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ځانګړي استازي عمر داودزی ویلي، د امریکا د نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایدن اداره به د سولې لپاره ډېر ژمنې وي او د اوسني ولسمشر ټرمپ د ادارې په پرتله به د سیمې په اړه د هغه په وینا منطقي پریکړې وکړي. د هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل تعقیب کړي. همدا شیبه راسره دی زهیرمل صاحب، که په دې اړه نور اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
نوري صاحب، د افغانستان د اسلامي دولت د مذاکره کوونکي پلاوی غړي فوزیه کوفي له طالبانو سره د مذاکرات روان بهیر یو اوږد مزل بولي او په دې برخه کې شته پیچلتیاو ته اشاره کوي. میرمن کوفي چې د سشنبې په شپې د سولې لپاره نړیوال ګډون بنسټ لخوا په یو آنلاین بحث کې خبرې کولې، راتلونکي نظام، سیاسي ګډون او اوربان د سولې روانو خبرو کې د پیچلو مسایلو په توګه یاد کړل او زیاته کړه چې نړۍ باید د دې بهیر پر وړاندې بې حوصلې نشي.
که نړۍ د افغانستان د وضعیت په اړه بې حوصله شي او د سولې د اوسني بهیر د بریا لپاره له تضمین پرته افغانستان پرېږدي، طالبان به ځان په مذاکراتو او د جګړې په ډګر کې بریالی وبولي. نور به د مذاکرات لپاره ژمنتیا ونه لري او موږ به یوې نوې جګړې ته ولاړ شو، هغه څه چې یوه منفي سناریو ده.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وړاندې ویلي چې تر کرسمس پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي، خو تازه د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ او جرمني په بیړني ډول د عسکرو د وستو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د اسلامي دولت مذاکره کوونکي پلاوی دا غړي دا هم وایي اوس مهال دواړه لوري پر اجنډا د بحث پیلولو او خپلو لومړیتوبونو د ټاکلو لپاره په کار بوخت دي. میرمن کوفي زیاتوي د افغانستان د اسلامي دولت مذاکره کوونکي پلاوی لپاره د اوربن ټینګېدل او په دې اړه د بحث رنګوالی لومړیتوب دی. اغلی کوفي همدا ډول د ملي مصالحې عالي شورا جوړښت ته اشاره کوي او وایي دا کار په کور دننه د سیاسینو د رانږدې کېدو په برخه کې مرسته وکړي. هغه بحث چې د جمهور رئیس غني ویان صدیق صدیقي وړاندې ویلي چې د دې شورا د جوړښت په برخه کې هیڅ ډول اختلاف نشته. اوس په دې بحث کې عمر داوودزی چې د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غني ځانګړی استازی دی هم ګډون کوي او هغه بیا د امریکا نوې ادارې ته د سولې په خبرو کې د پرمختګ یوه هیله وښوده. وی ویل چې باور پر دې دی چې جمهور رئیس جو بایدن به د سیمې افغانستان په اړه نسبت ډونالډ ټرمپ ته منطقي پریکړې وکړي، هغه څه چې د افغانستان سولې خبرې به هم یوې مطلوبې پایلې ته ورسوي.
بایدن تر اتک سره زما شخصي پیچبینی می داده چې سولې په حق لا بلا زیات کوششونه تیز کی، لا زیات به وسیع کی، اما برخورد به د ټرمپ په تناسب عقلانی تری، په عقل باندې به استواری، په مشوره باندې به استواری.
د دې غونډې دوه نور ګډونوال د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق او د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد رئیس جمعه خان همدرد. هغه بیا تر ډیره دا نیوکه کوله چې د افغانستان د ننه د سولې لپاره د سیاسيون یواله مهم دی چې نه دی رامسته شوی، خو په دې خبرو کې د دوی تمرکز یو اصلي نقطه دا و چې تیر نور لسکلنې لاسته راوړنې باید وساتل شي، حفظ شي، نه دا چې د دې سولې باید د افغانستان لپاره د تیرو جګړو نه ډېرې او بل اوږده جګړه. دا پلاس حال کې دا څرګندونه کیږي چې په دوحه کې بیا د خبرو په اړه باندې ویل کیږي چې دواړه لوري عملاً د خبرو د تګولارې د دوام په اړه باندې یو نسبتا توافق ته رسیدلي، هغه توافق چې لا ورسته نه دی او د دواړو لوري یو ترخوا په یو لوی بحث کې یا عمومي غونډه کې بحث ته وړاندې کیږي تر څو یو عمومي توافق وشي. بله نور صاحب.
بله امید زهرمه لتاسو مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي هم له کابل را سره وصل شوی دی. اعظمي صاحب خبرونه ته خراغ لاست. د افغانستان د دولت د ملکچی پلاوی غړي له نړیوالو دا غوښتنه کوي چې باید د سولې په سولې بهیر ته بې حوصلې نشي، که چېرې بې حوصلې شي ممکن غلط پیغام طالبانو ته ورکړي، طالبان به هم داسې احساس وکړي چې د جګړې په ډګر کې خو اوس یو څه ډېر برلاسي دي، تقریبا ډېرو حملو ته زور ورکړي، د سولې په بهیر کې به هم برلاسي شي. نړیوالو ملاتړ د سولې لپاره مهم دی. په تېره بیا د هغوی چې په تېرو نږدې شلو کلونو کې په افغانستان کې په پوځي او سیاسي برخو کې ډېر ښکېل ول، نړیوال د تاسو په نظر باندې نور څومره کولی شي چې صبر وکړي چې کله د سولې بهیر پیلېږي او کله به دا نتیجه ورکوي؟
نوري صاحب سلامونه تاسو ته، درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. غواړم چې پر دې باندې بحث وکړم چې د ټرمپ د رئیس جمهور ټرمپ د انتخاباتو د بایدن نه وروسته او جو بایدن د ګټلو نه وروسته فکر کوم په امریکا کې یو تغییر راځي. هغه تغییر په دې باندې دی چې د امریکا د عسکر د وتلو مسله او د افغانستان د سولې مسله فکر کوم دا لور سره جدا کیږي. پخوا امریکا په دې کې ډېره جلا کوله چې باید افغانستان سوله د طالبانو سره مخ ته ولاړ شي، چون چې عسکر به ایستله. زه فکر کوم دغه مسله دا فکر اوس بدل شوی دی، بالخصوص دغه نه وروسته چې طالبانو په هلمند کې په هلمند بسن په لشکرګاه ښار ته ډېر نږدې شوي وو او هلمند د سکوت سره مخامخ و. زه فکر کوم د هلمند حملې ډېر زیات دغه بحثونه بدل کړه. د دې نه علاوه کوم حملې چې کیږي په غټ ښارونو کې او په غټ سطح حملې کیږي، نو دا نه یوازې د امریکا فکر ترې اندازې بدل کړي، بلکې د هغوی د متحدینو کوم د ناټو متحدین چې دي بالخصوص اروپایي متحدین یې هغوی دا بیرې امیدلې ده په چیرې موږ هلته طالبان ته په دوحه کې چار څه دوی غواړي هغه ورکوو او په عین وخت کې خشونت راکمیږي، نو دا یو منطقي بحث نه دی. نو زه فکر کوم دغه پرمختګونو د سولې بهیر تر یو اندازې سلو کړی دی، قرار کړی دی. د دې نه علاوه ما فکر دا دی چې دولت افغانستان یو مرکزیت بېرته په سولې کې اخلي.
اعظمي صاحب، نړیوال تقریبا دغه د شل کال په افغانستان کې ښکیل دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم تیره ورځ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په ترڅ کې چې په بروکسل کې په مجازي ډول باندې پیل شوې ده، ویل راتلونکي فبروري میاشت به چې کله د ناتو د دفاع وزیران راټولېږي مهمه پریکړه کوي. د ناتو راتلونکي په اړه په افغانستان کې پریکړه کېږي. ولسمشر ټرمپ هم ویلي چې د راتلونکي جنوري میاشت تر نیمایي به افغانستان د 4500 په افغانستان کې د 4500 سرتیرو شمیر 2500 ته به خیر راکم کړي. نړیواله نور به حوصله شوې ده. د افغانستان د دولت مذاکره کوونکی پلاوی ډیر هیلمن د جو بایدن د منتخب ولسمشر جو بایدن ادارې ته ډیر هیلمن دی. فکر کوي چې د دې ادارې پر تک سره به وضعیت کې ډیر ستر بدلون راشي او هغه د افغانستان د دولت طلب درنه کړي.
زه فکر کوم دولت افغانستان په سوله کې بیا یو مرکزیت مرکزی رول اخلي او هر څه چې فیصله کیږي د دې ونډ او اواز پکې تر ټولو مهمه دی. کوم چې دا تر یو څو میاشتو پورې داسې نه وه او دا د افغانستان دولت لپاره یو ښه خبر دی. زه فکر کوم نړیوال ټولنه په دې فکر ته رسیدلې ده کچیرې هغه سوله مشکو چې هغه ډېره په عجله کې وي او هر څه چې طالبان غواړي هغه ورسره منو دا زموږ په خیر نه ده. چونکې طالبانو کوم وعدې چې کړې دي هغه تر اوسه داسې نه ښکاري چې کوم دي عملي کړي اوسېږي. نو په دغسې حالاتو کې زه فکر کوم نړیوال ټولنه بالخصوص اروپایي اتحاد یا پر دې باندې فکر کوي چې اوسنی نظام قوي ملاتړ وکړي. نو زما تحلیل دا دی چې د افغانستان د دولت تله د سولې په مذاکراتو کې مخ په درنېدو روانه ده او دا دغه اخیری پرمختګونو چې کوم مخیوت اشاره وکړل د هغې پر بنیاد باندې دی. دا چې مثلا د افغانستان مسالې شورا تر اوسه پورې مثلا نه ده دغه سوې تکمیل سوې او یا هم زه فکر کوم دا ډېر کوچنۍ خبرې دي. دلته په کور کې د دننه ډېر بحثونه روان دي چې دا د هغې فاینانس دي چونکې ځینې رهبران چې شخصي دغه په خښي کې ګټې په خښي کې درلودلې مخالفت یې کوي. زه فکر کوم دا به
ډېر کوچني
مسایل
چې حل بسي. یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې اوس دوی وایي چې کړنلار باندې هم سره توافق ته رسېدلی دي. دغه غوښتنې چې له طالبانو کېږي چې که اوربند نه کوي حداقل شخړې کمې کړي، فکر کوي چې طالبان به بالاخره دغه وضعیت په پام چې بدلونونه د امریکا په اداره کې هم راځي دغه غوښتنې ته غاړه کېږدي، حداقل شخړې به کمې کړي د سولې د بهیر د سولې د اصلي مذاکراتو د پیلېدو سره؟
نو ریسپ سوال دا دی چې طالبان خو دا نه وایي چې موږ خوشنط نه دی کم کړی. هغه خدا مني چې مثلا خوشنط مو کم کړی دی، مګر ته ټول غو سوال دا دی چې ځینې عملی کې طالبان یې یادوي او یا هم وایي هیڅ چوپتیا اختیاروي. کم چې دا منطقي خبره نه ده، یعنی هر هغه عمله چې په افغانستان کې ریسپ طالبان په هغه کې خپل رول پردوي هم بیا هم طالبان په شکل مسؤلیت لري. خارجي جنگیالي کوي، خارجي پرستاني کوي، طالبان یو مسؤلیت دي د امریکا په مقابل کې چې مثلا د دوهې د اګریمنت پر بنیاد باندې باید خارجي ځواکونو خارجي جنگیالي پر وړاندې باندې عملیات وکړي هغه لمن ځای وسی. نو کچیرې هغه نه کړی بیا هم طالبان مسؤلیت لري. نو زه فکر کوم خوشنط باید په اساسي معنی باندې او په صحیح معنی باندې رقم شي او هغه په دې باندې نه کېږي طالبان فقط په ځینو عملیاتو کې خپل رول
مننه کور ودان. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
رحمت الله افغان هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
پاکستان غواړي د ټاپي پروژې د مالی او سوداګریزي ارزونې لپاره یو مشورتي شرکت وګماري. پاکستاني رسنوی لیکلي د دې هواد غازو دولتي سیستم دا پریکړه کړې چې دا شرکت د غازو د بیو لپاره د میکانیزم جوړولو او په دې برخه کې د بحثونو او ستراتیژیو اړوند مشورې ورکړي. ټاپي هغه پروژه ده چې له ترکمنستان څخه غاز د یو پایپ لاین لاره لومړی افغانستان او بیا پاکستان او وروسته هند ته لیږدوي. د ټاپي تړون په 2010 میلادي کال کې لاسټیک سو خلومنې عملی چاري په په 2019 میلادي کال کې پیل شوې تمه ده چې د دې پایپ لاین له لارې پاکستان او هند ته ګاز تر 2023 میلادي کال پورې ولېږدول سي. د افغانستان د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د دې پایپ لاین له ترانزیت څخه بهر کله افغانستان له 300 څخه تر 400 میلیونو ډالرو د فیس په توګه اخلي. افغانستان بهر کله 0.8 میلیارد متره مکعب ګاز څخه برخمن کیږي او تر خو به نږدې 2000 تنو ته د کار زمینه برابر سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پریکړه کړې چې د لوړ توناژ موټرو د بارولو او تنظیم مقرره لاسره ارزوي. دغه وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د ټولګټو چارو او ترانسپورت وزارتونو د ریل پټلۍ خپلواکې ادارې د پانګونې او سوداګرۍ خونې او د بار چلولو ټولنې په دې اړه د یو تخنیکي کمیټې په جوړولو سره سلا سوي دي. سرچینه زیاتوي دا کار د دې لپاره کېږي چې د لویو لارو د ویجاړولو مخه ونیول سي او تر خوا یې د بار وړلو په برخه کې معیاري خدمتونه وړاندې سي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې په زلونو نیواکې سوي چې بار وړونکي موټر له ټاکل سوي معیار زیات وزن وړي چې له کبله یې لویې لارې ویجاړې او له امله یې د ترافیکي پیښو شمېر زیات سوی. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ، یو ایرو یو نوي افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پونډ یو سل یو افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 25 پوله، یو د اماراتو درهم شل افغانۍ 90 پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ، زر ایراني تومندرس افغانۍ 30 پوله او زر پاکستاني روپۍ 478 افغانۍ.
او مخله دې چې د افغانستان په اړه نور راپورونه تمه کړو. یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا عدلي وزارت د ولسمشر ډونالد ترامپ د بخښنې فرمان په بدل کې د سیاسي جوړجاړي په ګډون په پټه د رشوت اخیستو پر احتمالي قضیې څېړنه کوي. د امریکا یوې محکمې پرون د دسمبر په لومړۍ نیټه دا قضیه راپورته کړې. فریبا ظاهر به نور جزئیات واوروي په سټوډیو کې. د مهرباني
مننه. د محکمې دغه اسناد داسې ترتیب شوي دي چې په قضیه کې د مظنونو کسانو نمونه او نور زماني جدولونه پټ کړای شوي دي. په دې قضیه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د انتخاباتي کمپاین یادونه نه ده سوی، خو په قضیه کې د دوو کسانو لخوا د داسې پټو هڅو یادونه سوی چې ګواکې د سپینې ماڼۍ لوړ پوړو چارواکو د یو بل کس لپاره د ولسمشر د بخښنې د اخیستلو هڅه کړې ده، خو د هغه کس نوم نه ده یاد سوی. په یوې ورته قضیه کې مظنون لږتلږ د محکمې د یو وکیل یادونه کړې چې د ولسمشر د بخښنې په بدل کې د هغه په انتخاباتي مبارزو کې د پام وړ مرستې کړې دي. دا مشخصه نه ده چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د رشوت اخیستل وړاندیز ته څه ډول غبرګون ښودلی. د امریکا متحده ایالاتو سیمه ییز قاضي ال هاول په واشنگتن کې د اصلاح شوی اسناد د بخښنې لپاره د رشوت په نوم د تحقیق لپاره وړاندې کړی دی. دا تحقیق له اگست راهیسې دوام لري. په دې دوسیه کې راغلی د عدلي وزارت هغه وړاندیز منلی چې باید ټلیفونونه او ایمیلونه چې وړاندې ثبت شوی دي وڅېړل سي. ولسمشان د اساسي قانون لمخې د بخښنې لپاره پراخ اختیارات لري او دا یو معمول کار دی. یوازې څو نه پته دي چې ډونالد ترامپ د ولسمشر په توګه خپل دنده پای ته ورسوي او تمه ده چې په دې ترڅ کې د خپل یو شمېر سیاسي متحدینو ته په بیلابیلو برخو کې بخښنه وکړي.
مننه فریبا ظاهر. په اروزګان کې د یوې کورنۍ څلور غړي چې ټول نابینایان دي سولې وزنۍ ارمان دی. دا کورنۍ چې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې اوسي ویل کېږي چې ډېره بې وزله هم ده. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
دا دریاو د سولی پاړه دا ترنم د ترینکوټ شار په څنډګي په یو خټین کور کې د یوې کورنۍ د څلورو نابینایانو مشر ورور شلکلن سید ولی وهي. کوچني ورونه یې ورته له مسکا څخه په ډکه خوله چک چکی وهي. کلن نابینا سید ولی چې د دریا او غزلو ویلو زیات مهارتونه لري ازادي راډیو ته ویل چې په دې دریا او ترنم هغه دردونه بیانوي چې جګړې پر ژوند د خپور کړي.
دا شیرونو دا سندر دا شوا ما خپل ته دا جوړور پر روزګان کې دا سول راوي خپل ته دا شیرونو خو دا جره فار جوړوم شوور دا تک ټکو رکسي او دا جګړه ورکسي نور پر روزګان کې وروره وینه ودرېږي دا سوله چې خدای پاک راوي.
د سید ولی یو 15 کلن یو 8 کلن او یو 30 کلن خور مریم هم نبینا دي. دا بیا تکلن نابینا کریم الله دی چې د درس ویلو سره زیاته مینه لري. په اروزګان ولایت کې که څه هم د نابینایانو لپاره کومه ښوونځی نسته، خو کریم الله ښوونځي ته د خپل کلي د نورو ماشومانو سره ځي او وایي چې په یاد څه زده کوي. کریم الله وایي تر ټولو په دې زیات خوشحاله دی چې په ښوونځي کې ښوونکي نور زده کوونکو ته نصیحت کوي چې په نابینایانو ملنډې مه وهئ.
دا زما یو خور بیایي هلته معلمان په یاد درس راته وایي، کور یې ودان ډېر کوښښ راسره کوي، ما ته وایي وایي ته راځه په یاد درس وا.
د دې نابینایانو پلار څو کاله مخکې په ناروغۍ مړ شوی او سرپرستی او پالنه یې مور نازو ته ورغاړې ده. نازو وایي زامن او لور یې له موره نابینا پیدا شوي، خو له دولت او بډایه خلکو څخه غوښتنه کوي چې د دې نابینایانو په پالنه او درملنه کې دې ورسره مرسته وکړي.
تکلیف را کنم نه ما داده جام را جامی آپا تکلیف زایم دسپلی آپا تکلیف زایم دخواره که آپا تکلیف زایم را کنم بالا زستن گذشتم نه واسه سمانان تلاش داده استادی دیگر انجیل انجیل واسه نتایج مال پلیا دختر دالک دی پس آب کنی سپکیوش کند جاتی که داره سایب دی را کسی باسی آپلای پخشیدی.
پاترین کورت که دولتی روختون سرطبیب دکتر زیول رحمان نیازی ازادی را دویتو ویل چه دیادو نبینایانو در ملن پا افغانستان کی ناشونی ده، خوب بحر که در ملن که دایسی. شریف الله شرافت، ازادی را دیو، اروزگان.
په اورزګان کې د یوې نابینا د کورنۍ د په باب مو واورېدل چې یوازنۍ هیله یې سوله ده. په کندهار کې چې ویل کېږي د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات دی. د لومړي ځل لپاره یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحۍ د عملیاتو امکانات برابر شوي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار د میرویس حبزبی روغتون داخله واټ دلته هرونی لسکونه ناروغان چې د زړه بیلابیلې ناروغۍ لري د درملنې لپاره بستریږي. د کندهار د میانشین ولسوالۍ اوسیدونکي نیک بیبي یو له دغه ناروغانو ده چې وایي دو دیالوګي د زړه په ناروغۍ اخته کړي. کندهار د میرویس حبزبی روغتون چارواکي وایي د تیر کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمېر زیات شوی او ځینې ناروغان په دې ناروغۍ مړه شوي هم دي. د میرویس روغتون د داخله څانګې ټرینر متخصص ډاکټر علي احمد فضلی وایي دغه روغتون ته هر ورځ 4-5 دا ډول ناروغان ورځي.
په هر ورځ کې 3-4-5 مریضان مشه د زړه د ناروغۍ د ایسکیمیک هارت ډیزیز یا د زړه رګ چې بند شوی 4-5 مریض هر روزه موږ ته راځي.
ډاکټر علي احمد فضلی وایي د نشي توکو کارول د شکرې ناروغۍ د وینې لوړ فشار پر لپسې ناسته د مالګې زیات استعمال چاغوالی زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو له لویو لاملونو څخه دي.
لومړی عامل چې دی لوړ فشار دی، د شکرې ناروغۍ ده، په وینې کې د ورزش زیاتوالی دی، فزیکي فعالیت نه کول دي، دغه سیګریټ زیات څکول دي، ورزش نه کول، زیاته ناسته.
روغتیا پالان باید د زړه او رګونو د ناروغیو د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغېزناکه لار ده. د میرویس حبزبی روغتون په داخله واټ کې د زړه د ناروغۍ له امله بستر سوی ناروغ خلیل احمد هغه سببونه یادوي چې فکر کوي د زړه په ناروغۍ اخته کړي.
په کومه ورځ زه سپینې غوښې وخورم ما ته دا تکلیف رسېږي، غوړ وخورم دغه را رسېږي، چې هغه نه وخورم نو سوار و خولې ته واچوم 5 دقیقې بعد بېرته دغه تکلیف راپورته سي ما ته. زه خې د نسوارو څه بولم او د سپینو غوښو څه بولم، دغه د غوړو دا تکلیف انسان ته پېښېږي.
عبدالله په همدې واټ کې بل بستري ناروغ دی، هغه بیا اندېښنه او تشویش د خپلې ناروغۍ سبب ګڼي.
زه غواړم اول دې دوی تشویش ډېر نه کړي، خپل ځان دې خوشحاله وساتي او ورزش ته کوي. ورزش مهمه ورزش دی.
په کندهار کې کله یوې خوا د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، له بلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د مهمان په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د روغتیایي عملیاتو امکانات برابر شوي. د دغه روغتون د زړه د برخې متخصص ډاکټر نقیب الله سباون وایي په ډېره لنډه موده کې شاوخوا 250 د زړه ډول ډول بریالي عملیاتونه کړي.
اوس په نږدې وخت کې موږ د زړه ناروغانو انجیوګرافي او انجیوپلاستي دلته شروع کړې ده. د خدای فضل باندې زموږ تر اوسه تر 2.5 اضافه ناروغان ته دلته انجیوګرافي انجیوپلاستي کړې ده. ټول عملیاتونه کامیاب و. زموږ
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له خاطره دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هېواد بهر تلل، چې همې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او همې ډېر لګښت کاوه.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروانونې زه خپرونه مه هېروئ. خو په افغانستان کې د غرمې 12:30 شو. اسدالله لودین د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو غړي هیوادونه او شریکان به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. یان سټولټنبرګ تیره شپه د بهرنۍ چارو وزیرانو له غونډې وروسته دا څرګندونې کړي. د اوروزګان د والي ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونه بې ځایه شوو ته د عجلو مرستو لړۍ پیل شوې. دغلته د اټکل له مخې 5000 کورنۍ د تازه جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د لاجوارد په نوم د فلمونو د فستیوال عمده هدف د خصوصي فلمونو د تولیدونکو هڅول وو. دغه فستیوال لاس ورځې مخکې کابل کې پیل شوی وو. د نړۍ بیلابیل هیوادونه د کورونا د واکسین د اکمال لپاره تابعیانې سي. دوی د دې لپاره پلانونه جوړوي چې وکولی شي خپلو خلکو ته د واکسین لومړني ډوزونه په څو اونیو کې ورسوي. د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د ایسارو لکونو ماڼوګانو وضعیت ته په رسیدګي وشي. دا ماڼوګان یا د بیړیو کارکوونکي چلوونکي او خدماتي منصوبین د کووېډ-19 یا کورونا وبا په خاطر د بیلابیل هیوادونو لخوا د سفر د محدودیتونو په سبب څو میاشتې له کورونو لرې پاتې دي او د بیرته ستنېدو اجازه نه ده ورکول شوې. او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اته لوبغاړي په کورونا اخته شوي. دوی د نیوزیلند په وړاندې د لوبو لپاره د ملي ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته لیدی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په هرات ولایت کې لسکونه ټنه کیمیاوي او الکولي مواد وسوځول شول. په دې اړه د هرات امنیه قمندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده رسنۍ ته وویل د هرات له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو 645 لیټره شراب او پریکرسرونه، دغه ډول 4209 کیلوګرامه سوډیم کلورایډ وسوځول. د یتونو وړ ده چې پولیسو دا مواد په تیرو دوو وروستیو کلونو کې په هرات ښار او ولسوالیو کې د عملیاتو په نتیجه کې نیولي وو. د دې موادو د قاچاقو په تور د څلورو بهرنیانو په ګډون 415 تن هم نیول شوي او د عدلي او قضایي درو لخوا مجازات شوي دي. د پکتیا پولیسو تر 300 کیلوګرامو ډیر چارس او بانګ ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سید کرم ولسوالۍ پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 300 کیلوګرامه بانګ او 110 کیلوګرامه چارس ونیول شول. په کابل ښار کې تر 100 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد ونیول شول. د کابل ولایت امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادۍ راډیو ویل 25 کیلوګرامه چارس چې په یو کورلا موټر کې پټې خودل شوی او په پام کې والی شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق شي، په د سپیچری سیمه کې د پولیسو لخوا ونیول شول. د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکي هم نیول شوی دی. او دونه روستې پی خدا د چی پولیس او پننګرهار ولایت کې د دوو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې نږدې 100 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول. لومړی عملیات چې له نشه یي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو پاچین ولسوالۍ کې وکړل، په نتیجه کې 8 کیلوګرام هیروین او 80 کیلوګرام چارس ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طریقارین ازادې رډیو ویل دوهم عملیات په غنی خیل ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر یو وزیر موشول. د دې عملیاتو په نتیجه کې 15 کیلوګرام چارس، 15 کیلوګرام خیخا، نږدې 15 کیلوګرام تریاک او څو اندازه وسلې او مهمات هم نیول شوې دي.
مسکا هوته کو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشه موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده.
همسال قضایی که مرکز عدلی و قضایی از ارگانهای کشفی و ببیجه پلیس نوازر مواد مخدر دستگیر کرده، هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی نظر به سال گذشته تفاوت خود دارد.
پیوبر راپور که بدا هم واورو چی؟ ملګر ملتونه وایي په نړۍ کې له هر درې معتادونو څخه یوایې ښځه ده.
کلی رضا بودم کې پدایم دا وردی ملت
زه لا وړه وم چې پلار مې په فرا ولایت کې په ملي پوز کې د وظیفې پر مهال ووشل شو. ما لغما نشو تمخه کړه او لګلګ تاریخ مې خوړل.
د نوو نشي موادو رواجولو په اړه د ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه لرو.
ساقي خانه غیر قانوني فعالیت دی چې قاچاقبران دا کار کوي او متاسفانه دا ورځ په ورځ په افغانستان رایج کیږي.
د شیخان په نوم یو معتاد وایي چې پلار له ماشومانو سره یو ځای له کوره شړلې دي.
واده مې په میندابه کړی 200 افغانۍ مې پور کړې دي، خو موږ په داسې بادامالۍ راواوښتو چې اوس د کار نه ومنو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بده کړه.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو قومندان صاحب پیژنم.
ښه اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه، دا پولیس ونیسه او امنیت قومندانۍ ته یې راوله.
اوس خپرونه د نشه موادو د قاچاقو د شبکو په موضوع باندې پیل کوو. له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې پخوا به د نشه موادو قاچاقونکو په انفرادي ډول نشه مواد قاچاق کول، خو اوس یې د قاچاقو لپاره پراخ شبکې جوړې کړې دي. له نشه موادو سره د مبارزې تحلیلګران د نشه موادو تازه کاروبار ته په اشاره سره د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د افغانستان پولیس مجهز او ظرفیت یې لوړ کړي چې د نشه موادو له شبکو سره مبارزه وکولای شي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ځانګړي څارنوالۍ لخوا د نشه یي موادو د شیو څېړنې ښیي چې د نشه یي موادو له قاچاقونکو څخه یوازې سخت کال د سنبلې په میاشت کې څه د پاسه 216 کیلوګرامه هیروئین، څه د پاسه 512 کیلوګرامه خیخه، 208 کیلوګرامه تاریاک، 2280 کیلوګرامه چرس او نږدې 25 کیلوګرامه نشه یي ګولۍ نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل دا نیول شوي نشه یي مواد ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د نشه یي موادو د قاچاقو لارې چارې تغیر شوي او قاچاقونکي غواړي چې تر دې وروسته د پراخو شبکو په مرسته تر پخوا ډیر نشه یي مواد قاچاق کړي.
همسال قضایی که مرکز عدلی
سکه چې د کشفی ارگانونو او نشهی موادو سره د مبارزی پولیس و عدلی او قضایی مرکز تا کمی قضیه رسیدلی، د نشهی موادو قاچاق د تیرو کلونو پر تلا دیر بدل شوی دی. توپیر داده چې سکه د نشهی موادو ستر کاروانونو لاصلی عاملینو او سترو شبکو سره یوزای نیول شوی دی. زکه موږ د دوسیو د څیړلو پر مهال توران کسان څارلې چې دې څارنې موږ ته د دوی د نیولو لار په لاس راکړی ده.
در
روان میلادی کال لپایل څخه بیا تر اوسه پوری په پرلپسې ډول ننګرهار د هغو ولایتونو د لیست په سر کې راځي چې د نشه یي موادو ډیری پیښې لري. په دې لیست کې کابل هغه ولایت ښودل سوی چې د نشه یي موادو ډیری پیښې پکې ثبت سوی دي. دې څېړنو ته په پام سره د نشه یي موادو قاچاقونکو اوس منظمې شبکې جوړې کړې چې د افغانستان له شمال او جنوبي سیمو څخه ختیځ ته بیلابیل نشه یي مواد قاچاق کړي. تر دې وروسته دا نشه یي مواد د افغانستان له ختیځو ولایتونو څخه د بهرنیو مافیایي ډلو په مرسته نړیوالو بازارونو ته وړل کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګر عباس فراسو وایي د نشه یي موادو قاچاق ورځ په ورځ یو نوی اړخ پیدا کوي. ځکه نو افغانستان له دې موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې تجربو او مرستې ته اړتیا لري.
در این زمینه میتونه که قوت‌های
نړیوال اداری کولای شي چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه چې افغانستان اوس هم له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې کمزوري دی او زموږ پولیس د نشئی موادو د کشف په برخه کې کافي تخصص او تجربه نه لري. باید دوی په دې برخه کې وروزل شي.
در این زمینه آموزش‌های لازم دوی بنه.
په اروپا او ځینو افریقایي هیوادونو کې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارو ورستی راپورونه ښیي چې د افغانستان نشئی موادو د دې هیواد بازارونه نیولي او دې بازارونو ته د نشئی موادو پر رسولو کې پاکستان اساسي ونډه لري.
محمد ایاز تنکوچ په افغانستان کې د نشئی موادو د قاچاق د لا پراختیا په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د نو اوریدونکو اوس د معتادو میرمنو حال درکوو. په نړۍ کې له هرو درې معتادینو څخه یوه یې ښځه ده. په نړۍ کې د ښځینه معتادینو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هرو درې معتادینو څخه یوه یې ښځه ده او له هرو پنځو ښځو څخه یوازې یوه یې درملنې ته لاسرسی لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي مرکزونو د اټکل له مخې وایي چې د افغانستان معتادینو په سلو کې اووه دېرش مېرمنې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
زمینه خلاص او دو کد مزون چې خودم سرپرست خانه داشتم که برادر کلان هم ندارم یک برادر
دارم. دایکوندی ولایت اوسیدون کی خدیجی لیدی عملا نشو تما خکړه چی د پلار د مړینی غم هیر کړی، خو خبره نه و چې نشبای غم هیر نکړي بلکې نور غمونه به هم پر اوګو وربار کړي او له کورنۍ سره یو ځای به د پلارنی وطن پرې خودلو ته اړباسي. خدیجه وای چې دوی په دایکوندی کې خپل کور او ځمکه خرڅ کړه او په هغو پیسو یې نشئی مواد رانیول. وروسته دې ته اړ شول چې د علاج لپاره کابل ته راشي.
خلی رایزه بودم که پدرم دا وردوی ملی
زه لاوڑا وم چه پلار می پا فرا ولایت که پا ملی پوست که دا وزیفی پر محال ووشل شو. ما لغم نشو تا مخکرا او لگ لگ تاریاک می خورل. خو خبر نوم چه زبا موتا دا شما. پدای کندی که موز مکی خرچ کری. و رست می پام شو چه که نشو تا هم دا سی دوام ور کرم نوی و رز بمی ازت لخطر سر مخشی. او وگی با پاتی شو. زکه می پریکر وکر چه پا روختون که زن بستری کرم. او نشا پریکتم.
د معتادو ښځو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د ښځینه معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. دا څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هر یو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده او له هرو پنځو معتادو ښځو څخه یوازې یوه یې د احتیاط پرېښودلو په برخه کې روغتیایي مرکزونو او روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی لري. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې په افغانستان کې د نارینهو په پرتله لږې معتادې ښځې د درملنې مرکزونو ته مراجعه کوي.
تخمینه کې شوده از صد معتاد
د اټکل له مخې په افغانستان کې له سلو معتادینو څخه څلوېښتې ښځې او ماشومان دي چې له همدې څلوېښتو فیصدو څخه اووه دېرش فیصده ښځې او درې فیصده یې ماشومان دي. زموږ د معلوماتو له مخې له هرو دریو معتادینو څخه یوه ښځه ده. په نړۍ کې له هرو اوو معتادینو څخه چې د درملنې مرکزونو ته ځي دوی ښځې او پاتې پنځه یې نارینه دي. په افغانستان کې له هرو اوو مراجعینو څخه یوه ښځه ده. د دې لامل دا دی چې موږ په افغانستان کې د معتادو ښځو د درملنې لږ مرکزونه لرو.
د افغانستان په هغو ناامنو سیمو کې چې د نشئی بوټو کښت تولید او استعمال ډیر دی هلته د معتادو ښځو شمیر هم ډیر دی، ځکه د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي ګروپونه دې ناامنو سیمو ته نشي ورتلی او په دې سیمو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه هم نشته. په دې اړه د معتادینو د درملنې د یو نا دولتي روغتون مسؤوله ډاکټره خالده وایي چې ځینې کورنۍ دا کار پیغور بولي چې خپلې معتادې ښځې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورولي.
خانمای خدا به تداوی نمیمانند، فکر میکنند که خانم
ډیره خلک خپلو ښځو ته د درملنې اجازه نه ورکوي. دوی فکر کوي چې که ښځې د درملنې مرکزونو ته لاړې شي خلک به خبر شي چې دا ښځه نشه کوي. بله ستونزه دا ده چې ځینې خلک د نشئی موادو د زیانونو په اړه کافي معلومات نه لري. بل دا چې خلک بې وزله دي، دوی نشي کولای چې له لرې سیمو څخه د درملنې مرکزونو ته لاړ شي. د معتادو ښځو د درملنې په وړاندې بل خنډ دا دی چې د ځینو ښځو مېړونه معتادین دي، هغوی نه غواړي چې د ښځو درملنه یې وشي.
د خزو د احتیاط یو لامل د میرون لخوا نشو ته د خپل خزو حتبل او یادا چې د کورنۍ یو غړی په کور کې نشه کوي د کورنۍ خزي او ماشومان په ناخبرۍ کې ورسره موتاد کیږي.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتکو چې د موتاد میرمنو په اړه راپور اوراوه.
نشه مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاق بر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشه توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري ته خامخا قاچاق بر دی ته ځکه کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او ورش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د نو نشي موادو د رواجولو موضوع ته راځو. د عامې روغتیا وزارت معتادینو د ډېروالي یو لامل د ساقیخانو موجودیت بولي. دا وزارت وایي ساقیخانې د معتادینو تر څنګ روغ ځوانان هم نشو ته هڅوي. دا چې معتادین ولې ساقیخانو ته ځي، په ساقیخانو کې څه ډول نشي مواد خرڅېږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د عامې روغتیا وزارت د نشي مواد غوښتنې کمولو ریاست د تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د شلټر او ساقیخانو ترمنځ توپیر څه دی.
شلتر یا پناهگاه چې موږ وایو دا یو قانوني فعالیت دی چې یو تسهیل سي دی په سطح د عامې روغتیا. موږ شلترونه لرو چې هلته خدمات اجتماعي او خدمات سي هلته عرضه کیږي. مراجعین راځي، دوی ته موږ مشوره ورکوو، مشورت ورکوو چې دا مواد ترک وکړي او بالاخره جامعه ته مدغم میشه یا مشکلات هست. ولی ساقی خانه غیر قانونی فعالیت دی چی قاچاقبران دا کار که، او متاسفانه دا ورس با ورس با افغانستان رایج کیجی. بعضی ساقی خانه دی چی دا یو معل پا کرایه نیسی یا شخصی معل دی، حال تا بعض مسئولین تا باج برکه راحت مواد مخدر مراجعین تا خرسهی، دوی جواز هم نلری و غیر قانونی فعالیت و نوی مواد عمل تخرسی، یعنی نه مصنوعی مواد ترویجوی خلکو ده پاره.
ساقیخانو تا ده معتادینو ده کلو اساسی عوامل چه دی؟
اکثر خلق پا دی خاطر چه معلی مسمون دی، علتا ده پراحت ده پاسان مراجین که ولیسی چه پر مواد مصرف بکی. اقا کسان چه یونه که اقتصاد الورد پورته دی، دوی زی پساق خانه او مواد علتا استفاده که راست تر ماشام علتا مواد خرسه دوی ده پاره.
کیدای شي چې معتادین په ساقیخانو کې له ډول ډول خطرونو سره مخ شي یا نورو خلکو ته ستونزې پېښې کړي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
زموږ نگرانی او زموږ تشویش دا دی چې نوي مواد په ساقیخانه زیاتر ترویج کیږي، خصوصا تابلیت که امفیتامین او ترامادول او بعضی نوي مواد چې اوس رایج شوي ده. زموږ هغه لوی نگرانی دا دی چې ورځ په ورځ لاسرسی د مواد خلکو د پاره ډیریږي.
ایا ستاسو صحي مرکزونو ته داسې کسان هم راغلي چې هغوی په ساقیخانو کې معتاد شوي؟
موږ دوه درې رقم ساقی خانه لرو. یو ساقی خانه دی چې هلته یوازې سگرت، تباکو او چلم چې نوی مواد چې دی د میوی مزی چې لري قلیون په نامه چې دی دادی او ورسره چرس و داشیان هم خرسیش. دا ساقی خانه چې دی در رستوران په نامه دا اجازه نامه هم لري. بعضی ساقی خانه دی چه مکمل دا مواد مخدر لکه تریاک و ایراین و امفیتامین و داشن خرزه، دوی هیچ قانونی فعالیت یا اجازه نامه نداره. خلق زوانان تشویقی جی چه ورسه دلتا یا استاسات تیری جی زوانان دی یا گردمایی لری دلتا زی ورست استیب بین قدم پا قدم پا قبل ساقی خانه تزی یا پا مواد مخدر متعدیش. زموږ کنوانسیون هم دا وای، قانون اساسی هم دا وای، قانون مبارزه علیه مواد مخدر هم دا هدایت یا حکم میده چې باید لاسرسی بند سی او کنترول سی. او یو عامل د احتیاط هم آسان لاسرسی دی چې خلق په آسان ډول دسترسی لري مواد مخدر ته. او یو عامل داده ساقی خانه او ساقیان چې مواد مخدر په پرچون ډول خرڅوي.
با په افغانستان کې ډیری معتادین تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. ساقي خاني څومره دي سبب کیږي چې دوی بیرته دې نشو خواته ولاړ شي؟
هم د احتیاط پر عمل، هم د برگشت عمل د ساقي خاني او ساقيان دي. زموږ سرویګان او زموږ مطالعات او زموږ گزارشات هم دا شی چې تر هغه وخت چې آسانه د لاسرسی او ارزان مواد خلکو ته ارزشي، زموږ اهداف نه پوره کیږي. او تر هغه وخت چې دا ساقي خانه او ساقي وي، هم برگشتش ته نوی قضا دی چې په دې کاروان اضافه کیږي.
د نشه ای موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو آزاد رادیو اوریش پر 2.9 مزنی سپو خبریږي. او اوس ته خاطرې واردی. د کابل ولایت 25 کلن شیرخان وایي چې تر اتیاد مخکې د کباړ کاروبار کاوه او هر ورځ 3000 افغانۍ ګټه واټه درلوده، خو کله چې په نشو اخته سو کاروبار ځنې پاتې سو او له همدې امله پلار له خپلو ماشومانو سره یو ځای له کوره وشاړه. دا چې شیرخان د نشو له امله 1900 سره مخ سوی دي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې پاکستان کې وو، هلته مې کباړ دوکان لرو، د ورځې به مې 1500-2000 کالداري ګټلې په چوکۍ ناست. دلته چې راغلو بس بیکاري را باندې زور شو. همدغسې یو چرس مواد داسې یو کلیوال را سره روغ شو، په دغو شیشې را واړولو. ما ته ویلي دی که داسې خدای بې ادبي دې ډېره ما پي، دا وایي دې مردۍ ته ښه دي او دې ته ښه دي. خو چې ما ووهله اوله ورځ ډېر یو بل رقم خوند یې ډېر وغه یې و. ورځ په ورځ پې پوهېدلم چې په ځای ابتیا کېږو، هډوکی هم ختمېږي او نورې پی اعصاب هم را خراب کړي. کور کې بره ورځ جنګ و، دا وی به وي د پلار د مور سره داس کو خپه دي. څه د دروغ وایې پوه، خدای دې راضي کړي چې وشه پښو کې به ورته غورځېږم. اتیا د کاکا زمن لرو هغه ټولو راس کړ. اوس نفرت کوو د جومات ملا مې داسې و کنه ماته بل ته زما چړې. خو په آخره کې داسې کړم چې وای بیخي بغه جومات هم برازه. خو وای غلی ناقه برابر مثال یو ټولو د دغه عمل د وجه د کار روزګار یې وخت کړم. دلته هم دیقاني لرو، د له باغ لرو، شپږ سوه تاک لرو، څلوېښت جیري په ځمکه لرو. دی پاس پورې باریکاو نه پاس سبای به چې دغه راجیک شومه لکه وظیفه خو نیشي. دغسې به موږ نیشې پسې تللو. زما پلار مایی په دلته د میبونې میاشت به اخته 2500 روپۍ به چې راوړې ما ته به یې خطاکي چې زوی د رستا دي. خو آخر زه دې ته راغلم چې زما باندې مور و پلار رونه قوم خبیر خبر شو چې دا سړی خو عملي ده. شپې به مثال 12 بجې هم راتلم، 1 بجې به هم راتلم، 2 بجې به هم راتلم. شیشه چې ده دا خوب نه لري. که نن دوی وویل سبا دغه وخته پورې خوب نه شي کوی. پلار مور را باندې پیسې قطع کړې. نو دې ته مجبوره شوم چې زه د کور نه غرا وکړم. مردي چې ډرام مې خرڅ کړی، غنم مې خرڅ کړي، واده مې په میندابه کړی، 2 لک افغانۍ مې پې ورکړي دي. خو موږ په داسې بادامالۍ را واوښتلو چې اوس د کار نه وو. منور تک زیړی واړولم په کور کې. به راته ویلې زیړی ما به نه ویل چې زه دا عمل کوم. اوله کې داسې اعتبار و چې ځای به نه پیدا کوو چې زه به یې کینولم. خو چې په دې عمل زخته شوم، ما نه خور، ورور، ماما او دغه اوس مې بغیر د یو خسرګنۍ نه ده چې را سره کومک یې کوو. نور هیڅوک هم لاس را سره نه کوو، نه ورور کوو، نه پلار کوو. چې وبیلیدم راس کې خپل ځان مې پټاوه، په مندلس کې نه پرېښودم. سا په خبر درته کوم، او هغه نه مخکې به که به کوژده ورته کوله، که به واده وه، که به هر شی و، زه به پکې حاضر وم. بعد خاطره مې دغه ده چې دغه سبایي کې په چین ناست وم، او پلار و مور مې د دې کوټه کې به موږ چای څښو، ګډ به په یو استرخان ناست وم. او زه خپله کوټه کې پروت وم. ته چې لورګان مې راغی، وایي بابا مې وایي چې ځای چای نشته کنه، او زه بارې کوي چې زه ورغم. هلې ولې وایي ته پوډرې دې د بچیان دې نور موږ سره نه ساتو. زه پیالې مغش مې د بچیانو ډکې پاتې شولې، نهار مې بوتله خسر کړه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قمندان سترخان په خپله شعبه کې ټلویزیون ګوري چې په دې وخت کې د پولیسو په اړه یو راپور خپریږي. سترخان ډېر خفه کیږي او د اکبر په نوم د خپل یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې اکبر ولې نیول کیږي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
ابراهیم متادینو سره بد چلند
کوي. جرمی خانه ته د ټلویزیون آواز لږ چکه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګسترګو قومندان څه ها دا د آواز لږ چکه
دغه ډول څوپی خلیدلې دي. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه متادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته وړل. ځینو پولیسو د متادینو راټولولو پر وخت هغوی وهلي او کنځلې هم ورته کړې دي.
زما سره راځه.
نه ده در سره زما
درځه مخکې شه.
ومنګان صاحب ته ما چیرې بیایې؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د متادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
توبه خدایه، اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري.
د غیر انساني چلند په اړه د بشري حقوقو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کاري غیر قانوني او د بشري حقوقو څخه سرغړاوی بللای دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقوقو تر پښو لاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
دا څومره بدکار شوی دی. دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بده کړه.
موږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو قومندان صاحب پیژنم یې.
څه نوم یې او په کومه حوزه کې دی؟
زما یې نوم نه دی ستا، خو دومره خبر یم چې په شپږمه حوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه یې پیژنم.
ښه، شپږمه حوزه؟ ها
بله صاحب، په شپږمه حوزه کې.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه.
ښه صاحب.
شپږمې حوزې ته ولاړ شه، دا پولیس ونیسه او امنیې قومندانۍ ته یې راوله چې سرانولۍ ته یې معرفي کړو.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.